السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چاري موخي وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار سازمان یو وربیالش په غم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزیو په نخلاصې دوه نیوکه وکړه. دغه سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار ویلي طالبان د سباندې څلور زرو مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. طالبان وایي دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې شپېته غیر فعالې الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعال کړي دي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته کړې ده. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر اتیا پورې الوتکې او هلیکاپټرې لري، خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره تخریب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپن خپله ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر مکرون د 550 سلنو رایو په ګټلو بریالی شوی دی. مکرون د اروپایي ټولنې پلوی دی، خو سیاله یې د کډوالۍ ضد څیره وه او له اروپایي ټولنې او ناټو سره یې د فرانسې د اړیکو د کمولو غوښتنه درلوده. او د ملګرو ملتونو سره منشي انټونیو ګوترش مخکې دی چې مسکو ته سفر وکړي، نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشري مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره د سې شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ شي. انټونیو ګوترش هیله من دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي. هغه به بیا د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړي چې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا سره وګوري. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل تستان کړل.
د مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 اتیا افغانان بیرته افغانستان ته استولي.
طالبان وایي د سیمه ایزو هیوادونو له خوا له ننګونو سره مخامخ دي. دوی د پاکستان وروستای برید هم یرغل وباله.
چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسیدلې. طالب سرتیری ادعا کوي چې پوځي وسایل هم له ایرانیانو نیولي.
و محترم از ایران کینچګا گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي.
ایمانویل مکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو. دویم نیمایی د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته اخر اغلې د سر موضوع داده چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړل. د راپورونو په اساس لکتر لګا 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته استول شوی دی. دا سویم ځل دی چې ترکیه هغه افغانان بیرته ستنوي چې دغه هیواد ته د پناه غوښتنې په نیت ورغلی دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او له خپلې خاورې باسي. یکشنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولیږل شول.
افغانستان هوا یولرنا ایت اوچاکلا باشکنت کابل ته ګوندرلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپل اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناهغوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناهغوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناهغوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیساتي ځواکونه آن په پناهغوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهي ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناهغوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دا همګړی تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
و امر ویل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونی او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتی خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو له خوا هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا هیڅ غم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستې متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په 8مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نامنې په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی او وای اجازه به ورنکړي چې په کوردانن امنیتي وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همداهې لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي. ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر 2 کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشري مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د وی پانې آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر وی پانې بسنه مکوئ. د فیسبوک پانه مو در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي او د غراز انستاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یو سرحدي لانجه چې عمل اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړ مورس په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغند خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایرانی پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خبرولو سره ویلي وو چې ایرانی پولیسات یې د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیره چولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې صلاح شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر للارې دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ را تک کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام کلا او دوغارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشارې په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوي. ها خو د پانتون یو شمیر استادان او محصلان بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې طرح پر پلي کېدو نیوکه کوي او د محصلانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپل نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې خزینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمیر خزینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو، توري جامع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختري زوتر هو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېر ستونزو لامل پوهنتونونه پریږدي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
ډېر محصلین په کار کولو هم بوختي، یو دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپل دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینا پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس د لوبډلې لمړنۍ سیالۍ کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لمړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونه د راپور لمخي په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیگ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له ملبورن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبورن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یو میاشت باندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوه. افغان لوبغاړو د دوت خلاف پر خپل کمیسونو د کورنیو نمونه نو لیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپل کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبورن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغه ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړی دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبورن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپل ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa awrido hairan shwal. Khoda ولسمشر ماکرون palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta tsir ma pio chau ki ratul shiu. De haga de bariya khabari pa josh aw jazbe wal manza. د ټاکنو لمړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو ماکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې کبریالۍ شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلال غوښې قصابې بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوریدونکو دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبرونه په پاتې څو شیبو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2500 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
وسلوالی
نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب را نه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چپرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ اوج ته لاړ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي:
زما نوم کریم شاه دی، سرخور اوسیدونکی. او منګا غواړو دی دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کړي، منګ دې کارانو ته تخمونه اصلاح شي، د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دي، د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي، مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو دی ارې نیګانه مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
مونږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي، هغوی وعدې مونږ ته راکړي دي چې انشاءالله مونږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زمونږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټي ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچه دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 کیلو واټه دي. تمه کېږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافي وي. راتلونکي د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو ولاته مې وراره کني ولا دا طالبان عالمي پیغام تاسو وي. دا طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان مې له بیرغ او آزادۍ نیسه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وغوښنه.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات یې ومنئ. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام او احترام.
ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدیې ودرېږي. زموږ خدیې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدیې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، اواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. مې کېل سمیم عربزی یم، زه کابل څخه زغپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدی حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی ده. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم، زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یوه روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤلونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه همدومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.